په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا آزادي رادیو ته ورجاست. د خبرونه ته مو په سلامونو هر کلی کوو. د خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوې. ځینې راپورونه هم خبرو. د افغانستان حکومت یو ور بیا د اور بند پر ټینګېدو ټینګار وکړ. په پیل کې د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د مشر سره د سولې پر موضوع بحث وکړ. د غزنی ولی وی په دې ولایت کې روان مریض کال د دولت تر 1500 زیات مخالف وسلول وژل سوي دي. ایران تازه اعلان کړی چې کوم بل هیواد ته به د نسکور سوي د اوکراینی الوتکې تور بکس نه سپارل کیږي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مشر سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. عبدالسلام رحیمی پرون په خپل ټویټ کې له تادامی چی یاماموتو سره خپل پرونی کتنه ګټوره ګڼلې ده. د ټویټ په حواله په دې کتنه کې پر اوربند د افغانانو پر ټینګار هم خبرې وسوې. د افغانستان د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقی پرون ازادي راډیو ته ویلي د تاوتریخوالي د کمولو پر ځای په کار ده چې وسلول طالبان له اوربند سره موافقه وکړي. مسلول طالبان چې استازی په قطر کې له امریکایي هیات سره په خبرو بوخت دي په ورستوي کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو خبره کړې ده. د غزنی ولی وی په دې ولایت کې روان مریض کال د دولت تر 1500 زیات مخالف وسلول وژل سوي دي. وحید الله کلمزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دغو وسلولو کې بهرنیت به هم شامل دي.
تقریبا د غزنی په ماحول کې هغه ارقام چې عملیاتو نو وروسته مو جمع شوي دي د شپاړسو په شاخو کې مخالفین وژل شوي دي چې په دې کې تقریبا د 15 کسان به سرګروپانو مشران چچنیا او ځینو نقطو کې عرب جنګیالي هم په دې سپوب کې وو.
د غزنی والی دروان المریض کال له پایله تر سلو زیاتو نورو وسلولو د نیولو خبره هم وکړه. وسلول طالبان خپل جنګیالیو ته ور اوشتي مرجوب له تاییدوي خو وای چې د دوی شمیر ډیر کم دی. د ایران یو مخکښ تحقیق کوونکی د ایران له هغه پلان څخه شاته سوی چې پکې ویل سی وو تهران به د نسکور سوي اوکراینی الوتکې تور بکس کوم بل هیواد ته وسپاري. تبد اصل کې ده چې د هغو 11 اوکراینیانو مړي چې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه سي وو پرون کیف ته ورسېدل. دغه الوتکه د جنوري پر 8مه په تیروتنې د ایران د پوځ لخوا وویشتل سوه چې 1600 سورلي یې په نتیجه کې ووژل سوه. دولتي اژانس سیرینا د ایران د مخکښ تحقیق کوونکي حسن رضایفر خبري راخیستې چې ویلي دي د اوکراینی الوتکې د الوتنې ثبت سوي معلومات له ایران سره دي او پلان نه لرو چې بهر ته یې ولیږو. بلخو کاناډا پرون له ایران څخه بل غوښتنه وکړه او ویل چې ژر تر ژره دي د الوتکې تور بکس فرانسې یا اوکراین ته ولیږي. رضای فر ویلي ایران لا هم په تور بکس کې پر ثبت سوي معلوماتو کار کوي او دا چې دا بکس به اوکراین یا فرانسې ته سپارل کیږي په دې اړه کومه پریکړه نه ده سوې. د یمن چارواکي وی په مرکزی ولایت معرب کې د میزایلو او بی پیلوټ الوتکې په حمله کې چې هدف یې سرتیری وو تر سلو زیات کسان وژل سوي او په لسکونو نور ټپیان سوي دي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر محمد الحزرمی پرون دا حمله چې د ماشام تر لمانځه مخکې یوه جمعه ته څیرمه سوي یو بزدلانه تروریستي عمل بللی چې ټول مذهبي بشری اصول او ارزښتونه تر پښو لاندې کوي. بلخو د یمن د پوز وین عبدو عبدالله مجالی بیا د وژل سو شمیر شپږاویا تنه شو ولای دی. که څه هم چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی خو په یمن کې حوثی اغیان چې ایران ملاتړ کوي په دې حمله کې دخیل بلل سوي دي. د یمن هغه حکومت چې نړیوالې په رسمیت پیژني او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف یې ملاتړ کوي له 2014 کال راهیسې له حوثی اغیانو سره په جګړه بوخت دی. او د روسي امنیتي ځواکونو لږ تر لږه لس کسان چې په مسکو کې په یوه لاریون کې برخه اخیستې به نیولې دي. دغه کسان پرون د هغه قانون پوه او ژورنالیست دی د درنوي لپاره راټول سوي وو چې څه باندې لس کاله مخکې د روسي د نیو نازي حرکت لخوا ووژل سول. لکه چې قانون پوه ستانیسلاف مارکیلوف او ژورنالیسته اناستاسیا بابوروا د 2009 میلادي کال په جنوري میاشت کې د روسي په پلازمینه مسکو کې ووژل سول. په مسکو کې هر کال د دوی په یاد دا ډول لاریون کیږي. سشکل دغه لاریون څخه په استفاده تر 1500 زیاتو لاریونوالو په اساسي قانون کې له هغو تعدیلاتو سره خپل مخالفت څرګند کړ چې تیره چهارشنبه د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پیشنهاد سول. دغه تعدیلات هغو موقفونو ته زیات صلاحیت ورکوي چې ولسمشر پوتین یې په 2023 میلادي کال کې د ولسمشرۍ دورې تر پای ته رسیدو وروسته ترلاسه کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه ورده د دې نور خبرونه تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلی سي azadiradio.com. د افغانستان حکومت وی پر اوربند ځکه ټینګار کوي چې د تاوتریخوالي په کمیټ سره بیا هم د افغانانو زیانمنېدل ختم نه سي. دا خبره د ولسمشر یو ویان پرون ازادي رادیو ته وکړه. سپی ولستان اگزای او نور تفصیل.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د تاوتریخوالي کمښت په دې معنا دی چې لا به هم افغانان وژل کیږي. دا خبره د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د یک شنبه ماښام ازادي راډیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې افغان حکومت ولې د تاوتریخوالي د کمښت له موافقې سره نه دی جوړ.
تاکید مردم افغانستان ای بوده که خواتش پس شود.
در افغانستان دخل کوتینگار داده ایش باید اوربند وشی. ولی مک چه نن لاس کسان لاس ورکو ده تاوتریخوالی ده کمخت ببرخه که چه طالبان پا غیر رسمی توگه مطرکوی بیا هم 15 کسان لاس ورکلو. از مک تینگار داده ایش ولی ده جگره ختم نکلو. ده تاوتریخوالی کمخت پده معنا ده ایش جنگ بدوام کوی او ده چه ده جنگ اندازه او ماهیت ببدل شی خو بیا به هم خلق ده جنگ سره مخوی او پی وترنده که به از مک خلق زیان منیگی. نو لدی عمله ده اوربند پا مسئله تینگار ده افغانستان دخل کو پا غختنی تینگار. د راپورونو په اساس د طالبانو رهبر ملا هبت الله اخندزاده په قطر کې د طالبانو سیاسي ډلې ته ویلي چې له امریکا سره د تاوتریخوالي د کمښت په مسلې خبرې وکړي. د قطر پلازمینه دوها کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی او طالبان له تېرې چهارشنبې خبرې پیل کړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین د جنوري په 14مه په خپل ټوټر پاڼه لیکلي و چې له امریکا سره د تړون د لاسلیک او اړوندو مراسمو په اړه خبرې روانې دي. شاهین یکشنبه ماښام ازادي راډیو ته ویل چې لا هم دقیق نشي ویلی چې کله به دا تړون لاسلیکیږي او دا چې په رسنیو کې امریکا ته د طالبانو له لوري د طرحو او وړاندیزونو په اړه راپورونه خپاره شوي دقیق نه دي. رویټرز او اسوسییټډ پریس اژانسونو د طالبانو د سرچینو او د یو مقام په حواله څو ورځې مخکې ویلي وو چې طالبانو امریکا ته د یو لس ورځېنی اوربند طرحه وړاندې کړې. د تاوتریخوالي د کمښت طرحه بیا د ځینو افغان سیاستوالو په زړه ده. له دې ډلې پخوانی ولسمشر حامد کرزي تازه بی بی سي ته ویلي چې د تاوتریخوالي کمیدل لویه خبره ده.
په تاوتریخوالي کې کمیدل، په جنګي حالاتو کې کمیدل، د تشدد او د خشونت کمیدل که هم وي دا مشتلو خبر ده. نو زما موقف په دې کې دا دی چې د افغانستان حکومت دی د آتش بسخه د مذاکراتو د نه پیلېدو بهانه نه جوړي.
د افغان حکومت دریز وخت نا وخت دا ښودل شوی چې باید اوربند وشي. د ارګ د مطبوعاتي او ستراتیژیکو اړیکو د دفتر عمومي مشر وحید عمر پرون د یو دوهمیشتې څیړندوی مرکز د یو مسؤول سلطان برکات په ځواب کې چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمښت ښه بللی و داسې لیکلي: د تاوتریخوالي کمښت اوربند نه دی او د تاوتریخوالي یوه بڼه ده. څنګه د تاوتریخوالي کمښت اندازه کوي؟ مخکې تر دې د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش یک شنبه ویلي و چې که د امریکا او طالبانو هوکړه لیک د اماراتي او استبدادي نظام د راتلو لامل شي جګړه به لا زیاته شي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی او د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د اشرف غنی لومړی مرستیالۍ ته کاندید امرالله صالح هم د تاوتریخوالي د کمښت طرحه بې معنا بللې. د افغان سولې په چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او یا نورو امریکایي چارواکو تر اوسه په قطر کې له طالبانو سره د خبرو د بیا پیلېدو او رواني پروسې په اړه څه نه دي ویلي. خلیلزاد د 2019 کال په دسمبر کې له درې میاشتنۍ ځنډ وروسته له طالبانو سره کېناست، خو له څو ورځو خبرو وروسته یې ځکه دا خبرې وځنډولې چې طالبانو په بګرام هوایي اډې برید وکړ. خلیلزاد هغه وخت ویلي و د طالبانو په دې برید یې له هغوی سره په خبرو کې غوسه څرګنده کړه او هغوی ته یې وویل چې ور دې شي له خپلو مشرانو سره دې مشوره وکړي چې پر اختیار د افغانانو د سولې غوښتنې ځوابولی شي که څنګه.
د سفی الله ستانکزي په راپور کې مو وویل چې د افغانستان حکومت وایي پر اوربند ځکه ټینګار کوي چې د تاوتریخوالي په کمښت سره به بیا هم د افغانانو زیانمنېدل ختم نه سي. په کابل کې نن ورځپاڼو د اوربند پر سر د امریکا او طالبانو ترمنځ پر روان کړکېچ او نورو مسایلو تبصرې او لیکنې خپرې کړې دي. ناجیه ساپۍ دغه ورځپاڼې لولي او مهم ټکي وړاندې کوي.
ملي ارمان ورسپانی لیکلی د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنز د سولی هوکړه لیک د لاسلیک لپاره چمتووالی داسې مهال نیول کیږي چې د عامو وګړو په ګډون د بیلابیلو لورو لخوا ګڼې اندېښنې مطرح شوې دي او تر ډیره په دې باور دی چې د هوکړه لیک د امریکا او طالبانو ترمنز یوه پټه معامله ده چې پاکستان هم پکې شریک دی. د سرمقال لیکونکي په باور هغه طرحه چې یوازې د امریکا او طالبانو له لورې چمتو او لاسلیک شي افغانانو لپاره به د منلو وړ نه وي. د ملي ارمان ورځپاڼې په نتیجه ګیری کې ټینګار شوی چې د سولې د هوکړه لیک مهم شرط باید د ښکېلو غاړو ترمنځ اوربند وي. ویسا ورځپاڼې په سرمقاله کې دا پوښتنه مطرح کړې چې طالبان ولې د اوربند پر ځای د تاوتریخوالي کمولو سره توافق کوي. د سرمقاله لیکونکي په باور طالبان له اوربند نه دا ویره لري چې ښایي یو شمېر جنګیالي له اوربند سره د جګړې له لیکو ووځي او حکومت او امریکایان که د سولې بهیر ته ژمن پاتې نه شي دوی ته به بیا د دغو جنګیالیو راټولول ګران بي. د ورځپاڼې یو استدلال هم دا دی چې د بشپړ اوربند په صورت کې به مغرضې ډلې په یوه کچه اوربند مات کړي او بیا به دا استدلال کیږي چې طالبان تر یو قمندې لاندې نه دي. او انیس ورځپاڼې هم د سولې روانو خبرو اترو په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي په داسې حال کې چې د مذاکره کوونکي ټیم ترمنځ اوربند یوه اختلافي مسله ده خو نړیواله ټولنه له دغو خبرو اترو ملاتړ کړی. سرمقل لیکونکي دا پوښتنه مطرح کړي که چیرې طالبان د جګړې د پای ته رسولو په فکر کې وي نو ولې له اوربند سره موافقه نه کوي. د سرمقل لیکونکي په باور د طالبانو او امریکا ترمنځ د اوربند پر سر لانجه او د طالبانو له لورې د اوربند نه منل دا د بې اعتمادۍ یوه نښه ده چې د داسې سولې دوام به لنډمهاله وي.
په څو شیبو کې تمنا واحدي او مرسل ځاځي د موسیقي پروګرام پیلوي. خو تر هغه مخکې یوه نړیواله مسله څیړو. د جاپان صدر اعظم ژمنه وکړه چې له متحده ایالاتونو سره به په ګډه د آسیا پاسیفیک په سیمه کې د خپل هیواد رول پراخ کړي. واشنگټن له یوې مودې راهیسې پر توکیو فشارونه زیات کړي چې په سیمه کې د خپل رول ته پراختیا ورکړي تر څو متحده ایالات وکولی سي چې هلته خپل حضور کم کړي. نور تفصیل له نوریا سنوري ناوري.
د جاپان صدر اعظم شینزو آبه ژمنه وکړه چې له متحدو ایالاتونو سره د امنیتي تړون په چوکاټ کې به په بهرنۍ فضا او سایبري فضا دواړو کې د خپل هیواد رول ته پراختیا ورکړي. ښاغلی بی دغه څرګندونې پرون یکشنبه د جاپان او متحدو ایالاتونو ترمنځ د هغه تړون د شپېتمې کلیزې د لمانځلو په مناسبت وینا کې وکړي چې په اساس له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ دفاعي اتحاد رامنځته شوی دی. دغه تړون د ایبی نیکه نوبوسوکي کشي چې هغه وخت د جاپان صدر اعظم د 1980 کال د جنوري په 19 په واشنگټن کې د امریکا د وخت له ولسمشر دوایت آیزنهاور سره لاسلیک کړ. دغه تړون لمخې په لزګونو زر امریکایي پوځیانو او امریکایي جنگي کښتیو ته اجازه ورکړل شو چې په جاپان کې ځای پر ځای شي. متحدو ایالاتونو هم پر ځای دا مسؤلیت اخیستی چې پر جاپان د حملې په صورت کې د دې هیواد ساتنه کوي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه دغه مراسمو ته په پرانستون کې وینا کې وویل موږ اړیکو ته دومره پراختیا ورکړې چې جاپان او متحده ایالات به یو د بل ساتنه کوي چې په دې توګه مو اتحاد لا پیاوړی کوي. هغه زیاته کړه وړاندې دا په موږ پورې تړلې چې هغه لا پیاوړی کړو تر څو د بهرنۍ او سایبري فضا دواړو د امنیت او سولې د خوندي کولو لپاره هغه یو اساس وګرځوو. جاپان او متحده ایالات د استراتیژیک شراکت شپېتمه کلیزه داسې مهال لمانځي چې واشنگټن پر توکیو فشارونه زیات کړي چې د مالی لګښتونو ډیر بار ته وګي ورکړي او هم د آسیا پاسیفیک په سیمه کې خپل دفاعي رول پراخ کړي تر څو متحده ایالات وکولی شي چې خپل حضور کم کړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د دواړو هیوادونو ترمنځ د تړون د شپېتمې کلیزې په مناسبت یو پیغام کې ویلي چې دې ته په پام سره چې امنیتي فضا تغییر مومي او نوي چیلنجونه مخې ته راځي دا مهمه ده چې زموږ ترمنځ اتحاد لا پیاوړی او ژور شي. ترامپ زیاته کړه دی ډاډه دی چې راتلونکي میاشتې او کلونه به زموږ د ګډ امنیت لپاره د جاپان ونډه زیاته شي او دغه اتحاد به مخ په وړاندې لاړ شي. د جاپان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون چې هغه ته د سړې جګړې د وخت د تړون په سترګه کتل کیږي د دې لپاره شوی و چې د آسیا پاسیفیک په سیمه کې د امریکا پراخ حضور ته زمینه برابره شي تر څو د شوروي د ګواښونو مخه ونیسي. د کله چې شوروي اتحاد له منځه تللی واشنگټن او توکیو دغه تړون په نوې بڼه تعریف کړی او ویلي دي چې د چین او شمالي کوریا لخوا نوي ګواښونو ته په پام هغه د سیمې د ثبات او سوکالۍ د ساتنې لپاره یو اساس دی. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په 2015 کال کې د جاپان اساسي قانون نوی تفسیر کړ چې له مخې دا هیواد کولی شي د خپل ځان او د خپلو متحدینو د دفاع لپاره له ځواک کار واخلي. ایبي هم همداشان د جاپان دفاعي بودیجه زیاته کړې او ویلي دي دې ته اړتیا ځکه ده چې د چین او شمالي کوریا د مزایلو د ګواښونو مخه ونیول شي. لکه چې درې کاله مخکې ډونالد ترامپ د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې، له هغې راهیسې جاپان د اف 35 جت الوتکو په ګډون د امریکایي ګرانو وسلو پیرل زیات کړي، او هغه د دې ښکارندوی کوي چې توکیو هڅه کوي له واشنګټن سره په سوداګرۍ کې هغه کسر راکم کړي چې دا هېواد له امریکا سره په دوه اړخیزه سوداګرۍ کې لري.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ